تو زبا شماست، بفرماین.
بله زر اونا جان تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي او نه غواړي چې د افغانستان د حکومت ځای په دې خبرو کې ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پوځ وایي دای معلومه کړې چې د رواني اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په نوي ستراتیژي کې به بدلون رانشي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تیرونه په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لزګونو وړو کښټیو په کې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي دای معلومه کړې چې د رواني اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویانډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې وویل چې دغه څېړنې د بمباري له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو په اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یوه ورځ مخکې تر دې ویلي چې د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې په هوایي بمبارد کې نه پولیس وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحمي وویل چې د سېشنبې په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په خواشینۍ سره سهون د دوی مورچلې په نښه شوې وې. پر ازره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه کړي وو چې د افغان چارواکو په وینا افغان امنیتي ځواکونو هغه په شا وطن به وله او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوبله واړوله. افغان لوري ته هم د تلفاتو په اړه افغان چارواکو ضد نقیضې څرګندونې کړې دي. یو کال وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د افغانستان د ولس کلنې جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې دی تمه نه کوي چې په دغه ستراتیژۍ کې د لوی بدلونونه راوستل شي. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال ووټل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبرلانو ته وویل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخیستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغېزمن دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د دغې جګړې په اړه چې هغه څه ډول مختزي خپل ارزونه وکړي، خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي دی ګمان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. ترامپ د تیر کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې وه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو د پراخېدو تر څنګ دغه راز پر پاکستان هم فشارونه راوستل شوي چې په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو په نازیونه لمنځه یوسي چې پر افغانستان حمله کوي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه کوي. د حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای شو چې
خاغلی وطن دوست وویل چې په غازی سټډیوم کې د غونډې ته د هغو سیمو خلک هم وربلل شوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د سولې ولسي حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پلی سفر پیل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې تېره اونۍ په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښټیو په کې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبرلانو ته وویل چې هغه وروستي خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز تنګي د تړلو لپاره کړی و، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښیي. هغه ویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پوه یو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران له دې کبله چې د ده په وینا په سیمه کې د سوریه، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې کوي وغانده. ایران اکثره وختونه په هرمز تنګي کې د وړو کښتیو تمرینونه کوي او هم د دغه تنګي چې د نړۍ د تیلو یوه درېیمه برخه صادرات ترې تیریږي د بندولو ګواښونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جمهوری غوښتون کې غړي راند پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. سناتور پاول پرون په ټویټر ولیکل، زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ترامپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته ورساوه. د امریکایي سناتور ویلي چې په لیک کې ټینګار شوی و چې روسیه او امریکا په مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه او د فرهنګي تبادلې په برخه کې همکاري زیاته کړي. سپینې مڼۍ ویلي چې د پیژنګلوی دا لیک د سناتور پاول په غوښتنه برابر شوی و. د سپینې مڼۍ ویاند غرض ویل په لیک کې هغو مسلو ته اشاره شوې وه چې سناتور پاول غوښتل چې له روسي چارواکو سره یې په خبرو کې مطرح کړي. او په بیلاروس کې بیا هم یو شمېر آزاد خبر اعلان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد له دولتي خبري آژانس بیلتا د معلوماتو د ترلاسه کولو په تور نیول شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارو دا حرکت په بیلاروس کې د آزادو خبر اعلانو د ځپلو څرګند اقدام بللی دی. تر دې وړاندې هم په بیلاروس کې یو شمېر خبر اعلان پرته له دې چې د نیول کېدو دلیل څرګند شي نیول شوي او په نامعلوم ځای کې زنداني شوي دي. خبرونه مو له ازادي رډو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ خبرو د مخامخ کېنستلو او خبرو تر مرحلې پورې ورسوي. د سولې ولسی حرکت غواړي چې نن د کابل په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. د دغې غونډې هدف څه دی؟
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت تر منځ منځګړیتوب کولای شو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. دا هم اوري چې په بغداد کې د سړکونو د امنیتي موانعو په لړ کې دوه سره ویل کېږي چې د دغه ښار سوداګري بیرته رونق موندلی دی. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سولې مذاکرې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. خلیلزاد وویل د امریکا موقف دا نه دی چې د سولې لپاره په خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال کابل ته د دوه ورځني رسمي سفر په پای کې پرون وویل چې دا سازمان د اړتیا په صورت کې هر ډول مرستې ته تیار دی. د دې موضوع تفصیل د فرشته جلال زی پر پورت کوي.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د امریکا دریز لا هم دا چې د افغانستان د مسایلو په اړه فیصله باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو په ګډون د نورو اړخونو ترمنځ وي. په وروستیو کې دوه هیته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ولز د تاګ او هلته د طالبانو له یو شمېر استازو سره د هغې د کتنې یا خبرو په اړه متعدد رپورټونه خپاره سول. زلمی خلیلزاد په عمومي ډول د امریکا او طالبانو د خبرو د امکان یا څرنګوالي په اړه وویل امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ کښېنستلو او خبرو تر مرحلې سره ورسیږي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وضعیت تشکیدو په اړه خوشبيني څرګنده کړه او ویل
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و
یو مثلا د خو پرتله لسول سره د طالبانو زیات علاقه ده. بل د اختر په ورځو کې د اوربان ټینګېدل او د بندیانو خوشی کېدل دي چې په دې ورځو کې ډېری خبرې اوربان کېږي. نو د ځینې پرمختګونو لپاره امید شته، خو دا اوږده لار ده. زلمی خلزاد پر دې ټینګار وکړ چې د سول د حرکت پړای به د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ته سیاسي چارو مرستیال میروسلاو ینچا د افغانستان د حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې میروسلاو ینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت له استازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مختلفو اړخونو خبرې کړې دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره د مرستې لپاره د هڅو په لړ کې به نن د خلکو د سولې ولسي حرکت په غازي سټډیوم کې غونډه وکړي. د سولې د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې چې ولسونه څرنګه کولای سي چې د سولې لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي خبرې وشي.
و امر دل چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د سولې خبرې اترې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي، او امریکا نه غواړي چې د افغانستان د حکومت ځای په دغو خبرو کې ونیسي. البته په وروستیو کې راپورونه ورکړل شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډې کړي دي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې د ولسي حرکت غړو چې په افغانستان کې د روانې جګړې کې د ښکېلو لوبغاړو د رول په اړه پوښتنې راپورته کړې، دا ځلې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ماموریت تر پوښتنې لاندې راوستی او په سمبولیک ډول یې امپرون یو تابوت د ناتو مرکز ته واستاوه. د سولې د ورسي حرکت غړي دغه راز په پام کې لري چې نن د کابل په غازي سټډیوم کې یو لویه غونډه وکړي. د دې حرکت له ویاند بسم الله وطن دوست سره فرشته جلالزی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د ناتو مرکز ته د تابوت د سپارلو هدف څه و.
د سولې ولسی حرکت غړو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت یا ناټو ملکي ستر سفیر ته یو تابوت په ډالۍ کې ورکړ. د تابوت ته ورکړې هدف دا دی چې د ناټو غړي هېوادونه په افغانستان کې په روانه جګړه کې مستقیمه مداخله کوي او مستقیمه مداخله لري. په یو شمېر سیمو کې همدا د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي، پر ملکي کسانو باندې، پر روغتونونو باندې هوایي بریدونه کړي دي، د جنازو پر مراسمو هوایي بریدونه سوي دي، د ودونو پر مراسمو دوی هوایي بریدونه کړي دي. موږ پر تابوت ورته لیکلي وو چې ناټو نور موږ د جنازو د وړلو زغم نه لرو. دا جمله مو په انګریزي ژبه پر لیکلې وه. او د ناټو له غړو هېوادونو څخه هم ځانګړې غوښتنه دا وه چې نور باید ناټو په افغانستان کې خپلې جنګي پالیسۍ ته تغییر ورکړي. هغه پانګونه چې دوی د جګړې پر برخه کوي، دغه پانګونه دوی د سولې په برخه کې وکړي، څو په افغانستان کې سوله راشي او د افغانستان لوی خبر نه دغه مصیبت څخه چې جګړه ده.
تاسو خوایل چې موږ ته جمعې پنځشنبه په ورځ باندې غټه ولسی جلسه جوړو، دا مو څنګه کړه؟
مازګر 15 بجې چې د پنځشنبه ورځ ده په غازی سټډیوم کې موږ یو پراخه غونډه لرو. د غونډې ته مو له هیواد له ګوټ ګوټ څخه اوسیدونکي راغوښتي دي. په دا غونډه کې بزمړ سره دنیا علمانو، د مدني ټولنو استازي او د ګوندونو استازي او عامولس ګډون کوي. غونډه په تر ډیره پوری پر دې وی چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسیږي، څنګه کولای شو چې د یو شمیر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې خلاص کړو او موږ سولې ته ورسیږو. همدارز په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې د سولې ولسی حرکت کله له کوم ځای څخه ول راپیل شو، تر دې دمه لا سره ورنې سي او مخته کوم پلانونه او پروګرامونه لري. او موږ د جمعې په ورځ سهار له خیره چې هغه د اسد 19 نیټه کېږي او د اگست 19 نیټه کېږي له کابل څخه حرکت کوو. د بلخ په خوا باندې فلی حرکت کوو او دا ځلې فلی حرکت کوم د تیر په پرتلا نوې بڼه ولري. دا ځلې موږ له کابل تر بلخ پورې له 15 څخه تر 30 کسانو پورې لیست شېزو.
تاسو تفکر کوئ چې تر اوسه مو د حرکت لاس راوړنی واقعیا څه دي چې تاسو باید د غازي سټډیوم په دغه جلسه کې مطرح کوئ؟ یو څو هغه مهمې مسلې چې تاسو په نظر پرمختګ مو راوستی دی یا مو کوم تبدیلی راوستی ده په حالاتو کې دغه کما ته ووایه؟
لومړی ځل دی چې د افغانستان په تاریخ کې، البته په معاصر تاریخ کې، په افغانستان کې د دوو جنګي ډلو ترمنځ اوربان کېږي چې هغه موږ په کوچني اختر کې ولیدی. همداراز په لوی اختر کې هم د اوربان خبره کېږي. تمه ده چې دا ځلې به اوربان اوږدمهاله وي. د سولې غږ نړیوال شوی دی، په نړیواله کچه اوس انعکاس موندلی دی. لومړی ځل دی چې په قطر کې امریکا او طالبان خبرې سره کوي او افغان حکومت یې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې فرد فرد د سولې غږ پورته کوي او د سولې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په اړه غونډې کېږي، هلته لاریونونه کېږي او فرد فرد د سولې د دغه حرکتونو ملاتړ کوي.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوستو د حرکت نن په پام کې لري چې په غازی سټډیوم کې یو لویه غونډه وکړي. د غازی پرون هم په سمبولیک ډول یو تابوت د ناتو مرکز ته واستاو. د ولسي حرکت د ناتو مرکز ته دغه تابوت په داسې حال کې استوي چې پرون په افغانستان کې په یوې ځانوژن کې حملې کې د ناتو د غړي د چک جمهوریت د درې عسکرو تابوتونه پراګ ته ورسېدل او په یو لړ مراسم هم په دې مناسبت پرون په پراګ کې ترسره شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د نورستان په نورګرم ولسوالۍ کې هم د سولې په ملاتړ یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډو ګډونوالو د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې نور جګړه پای ته ورسوي او په افغانستان کې ورور وژنه ختمه کړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د چهارشنبه په ورځ یو غونډه کې په هیواد کې د سولې د روانو هڅو او په سعودي او نورو اسلامي هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه د شوو غونډو ملاتړ وکړ او وی ویل چې د پوخا په پرتلې اوس هیلې زیاتې شوې چې جنگ او افغان وژنه به پای ته ورسیږي او دوی به د سولې او امن په فضا کې ژوند وکړي. مولوی محمد صفوی په تیر کوچنی اختر کې چې کوم اوربند شوه وو دوی پرې خوخو او باید دغه ډول اوربند په راتلونکو کې هم تر سره شي.
او افغانستان کې چې کوم اوربند شوه وو داغه موږ هر کله کو او غواړو چې دغه اوربند نور هم وغځي او صلح او ورودنه د خپل منځو جګړه د خاص او خاص دشمن مشخص.
د نورګرام ولسوالۍ د ځوانانو شورا استاذ شخصواروي جنگ افغانستان ورانوي او افغانان وژني نو ځکه دوی تری کرکه لري او سول غواړي.
جنگ چیرې تبعی دی او خانورانی دی، بس انسان وزن دی. موږ الله نه دا امید لرو چې سول راشي. دا به موږ افغانان د پر خپل څه کې بس ختم هم شي. دا ژوند به په خطر کې نه وي. ډېر څه اقتصادي کارونه او هر کار نه به دوی سپور شي.
مولوی تاج محمد وایي دوی نور په هیواد کې جنگ نه غواړي او باید چې دغه بې مفهومه او ناروا جنگ بند شي.
باید افغانان نور جنگ ونه کړي، ورور وژنه بند کړي. باید هغه تېښې تاریخ نه عبرت واخلي. جنگونه د حزب جمعیت او هغوی بې نتیجه لاړ دي. هم همداسې جنگ روان کړی دی. باید دا خلک نور ورور وژنه، یو بل خطرول، یو بل بېزتول، یو بل عزت لوټول ختم کړي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د سولې په ملاتړ غونډه کېږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد ولایت په مرکز پارون کې په سلګونو دیني عالمانو د قرآن کریم او حدیثو په رڼا کې روانه جګړه ورور وژنه او ناروا وګڼله او له وسلوالو مخالفینو یې په کلکه وغوښتل چې د سعودي عربستان او نورو دیني عالمانو خبرو ته اهمیت ورکړي او جګړه بس کړي. داسې ویل کېږي چې ولسمشر غني غواړي چې د کوچني اختر په څیر په لوی اختر کې هم اوربند اعلان کړي او داسې راپورونه هم اوریدل کېږي چې طالبان به هم د یاد اوربند سره موافقه وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو پیل کېدو او د کوچني اختر اوربند سره خلکو سره هیلې پیدا شوي چې په هیواد کې به تلپاتې سوله رامنځته شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سهار ته بجې او شل دقیقې کیدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
دیلی ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو هغه ادعا ته پام کړی چې وایي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پراخو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر طالب قومندانانو ویلي سلګونو کسان چې د دغې ډلې له سرې قطې سره تړاو لري په ننګرهار ولایت کې به د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. دیلی ټلګراف لیکلي چې دا دواړې ډلې له 2015 میلادي کال څخه په افغانستان کې له یو بل سره په جګړو بوختې دي. په مقاله کې راغلی چې ننګرهار د داعش ډلې د خوندي ځای په توګه څو ځلې د امریکا هوایي ځواکونو هدف ګرځولی. ورځپاڼې لیکلي چې هغو هموي موټرو چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي په جوزجان ولایت کې په وروستیو حملو کې مهم رول ولوباوه. په دغو عملیاتو کې داعش ډله محاصره سوه او د دې ډلې 2500 غړي له افغان دولت سره یو ځای سول. لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو قومندان په ګډون د دې ډلې د اوو غړي وژل کېدو ته پام کړی. د ورځپاڼې په وینا د دې شبکې 15 غړي هم په ننګرهار ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې وژل سول. په مقاله کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت ویلي عبدالرحیم مصری له شپږو کسانو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د اګست په 8 نیټه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. درې ورځې مخکې تر دې افغان امنیتي ځواکونو د القاعده شبکې 15 غړي په جلال آباد ښار کې ونیول. د ورځپاڼې په وینا په تر یوه اونۍ کمه موده کې د القاعده شبکې د 12 غړیو نیول کېدل او وژل کېدل ښکاروي چې د امریکا پوځ او استخباراتو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې روابط کم ګڼلي وو. لانګ وار ژورنال وایي چې د القاعده شبکې مشران خپل راتلونکي ته پام نه کوي، بلکې طالبان ته لاسي بمونه جوړوي. د ورځپاڼې په وینا له دغو کسانو څخه چې دا کار کوي یو عبدالرحیم مصری و چې په هلمند ولایت کې طالبانو ته بمونه جوړول. په مقاله کې راغلي چې هیڅ شواهد نشته چې وشي طالبان دې له القاعده شبکې لرې سوي وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې په جوزجان ولایت کې شاوخوا 2500 د داعش وسلوال تېره اونۍ افغانستان ته د افغانستان حکومت ته تسلیم شول. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل ویلي چې د افغانستان لوري ورته ډاډ ورکړی چې له دوی سره به د سولې او پخلاینې د پروسی سره د یو ځای کیدونکو په توګه نه، بلکې د جنګي اسیرانو په توګه چلند کیږي. جنرال ووتل په پنټاګون کې خبر لاندې وویل چې له دوی سره د دغو وسلوالو په اړه باید څېړنه وشي او هغو جنګي جنایتونو په او د بشریت ضد جنایتونو د پیښو په ترڅ کې چې دوی تورن بلل شوي دي باید په دې اړه بشپړه پلټنه ترسره شي او عاملینو ته هم باید سزا ورکول شي. ازادي رادیو او ریاوس هم کندوز ته زو ده. کندوز تخار ده لوی لاری په اوګدو کې خلک لدی شکایت کوي چې د لارې امنیت سم ټینګ نه دی او وسلوال طالبان وخت نا وخت لارې تروزی او خپل اهداف پسې انګرزي. د ازادي رادیو سیمه خبريال اجمل آریان پر رپورټ لري.
د کندز تخار پر لوی لارې لا هم امنیتي ستونزې او ګواښونه موجود دي. هغه شمیر خلک او موټر چلوونکي چې د کندز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب او سکون احساس نه کوي، ځکه وخت نا وخت د دغې لارې پر بیلابیلو سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشه کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. دغه خلک وایي چې دولت باید د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعال امنیتي پوسې بیرته فعال کړي او برسیره پر دې نوموړې لارې شاوخوا کلي د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه پاک کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. سخیدات او غیرت خان د کندز تخار د لوی لارې امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې وختونه وسلوال سرکونو ته راوځي، خلک درس پړي او دوی تلاشي کوي. دا د اوسیدونکو او د مسافرینو لپاره یو لویه ستونزه ده. زموږ غوښتنه بیا هم له امنیتي ځواکونو نه دغه ده چې د امنیتي پوستو په ډیرولو سره او د امنیتي تهدیدونو په له منځه وړلو کې په دې برخه کې کام پورته کړي.
ښه صحیح وینو چې په 500 متري کې موټر درې تلاشي کوي په اوسې ته سره ځي چې اور راغه هغه دولتي کسان دي چې مخالفینو ونیول وسې وزن یې هغه وایي د موږ مسؤلیت نه ده، موږ ته بالا جاینا امر وسو موږ به اقدام وکړو. نو څه دوی اقدام کړي دغه پوسټ کې بسلی
دي دوی په وینا چې پر دغه لارې امنیتي ګواښونه د کندز خان آباد په سیمو کې موجود دي، چې ډیری وخت وسلوال مخالفان د سرکیناو، دکان ادم خان، خوجه پسته، نیکپای، ملرغی، جرګزر، لودین او د باغ میری په سیمو کې لویې لارې ته راوځي. محمدین او عرفان احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت نه مغوښتنه دا ده چې د دې لویې لارو قندز بغلان، قندز خان آباد، خصوصا قندز خان آباد لویې لاره کې امنیت لږ زر تامین کېدی، له خاطره 90% دا لاره طالبانو په ولکه کې ده او موږ له حکومت غواړو چې په دې راستا کې جدي توجه وکړي.
لارې مسؤولې نه دي ټولې لارې، او هر لحظه چې وسلوال مخالفینو غواړي هر دقه چې غواړي سرکو ته راوتلی شي، خپل ټارګټ بیولی شي ځان سره، او هر څه چې غواړي کوي. هیله مو ده چې دغې لارو امنیت جدي وساتل شي.
خو له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم ځای د خلکو شکایتونه مني او زیاتوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعاله دي او برسیره پر دې د امنیتي ځواکونه ګرځنده ګزمې هم جریان لري تر څو کوم امنیتي ستونزه رامنځته نه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. تفصیل به د فرشته جلال زی په رپورټ کې واورئ.
د ایران پارلمان پرون د هغه هیواد کار او ټولنیزو چارو له وزیر علي ربیعي د کار صلاحیت واخیست. د پارلمان غړو له علي ربیعي د دې لپاره چې بیکاري زیاته سوي دولتي مامورینو ته معاشونه نه دي رسیدلي او د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې اداري فساد زیات سوی د باور رای واخیسته. د پارلمان له 233 غړو 109 علي ربیعي ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه بې صلاحیته شو. ویل کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به راتلونکې اونۍ پارلمان ته ورسي. روحاني به هم د پارلمان غړو ته پر ایران د زیاتېدونکي اقتصادي فشار له امله د ایراني ریال د نرخ د لوېدو، د اقتصادي کمزوري او له دې سره د تړلو ستونزو په اړه معلومات ورکړي. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله د اګست په 1 نیټه پیل شوه. په دې پړاو کې د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو واردات او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بندیزونو د انفاس د فرمان تر ورکولو وروسته پر ټویټر ولیکل، هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره یې نسی کولای. د ایران او منځنی ختیځ د چارو کتونکی منصور فرهنګ له نیویارک ازادي راډیو ته وایي
نفوذ ایران در منطقه
د امریکا د بندیزونو د برحاله کېدو هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران نفوذ مهار سي، له سوریه د ایران پوځ ووځي، له حزب الله سره د ایران پوځي او راکټي مرستې بندې سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان کال په می میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه وځي. د دې امله د امریکا د هغو اقتصادي بندیزونو برحاله کېدو ته لاره پرانستل شوه چې ایران د موافقې پر اساس ورڅخه وتلی و. د ایران د تیلو صادراتو پر سکتور او مرکزي بانک به د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا بندیزونه ولګیږي.
او د عراق پلازمېن بغداد خار له سړکونو څخه د خندونو یا موانی وللر کېدو وروسته په دې خار کې د خلکو او نقلیه وسایلو تګ راتګ اسانه شوی او کاروبار هم غوړېدلې دی. په بغداد او د عراق په نورو خارونو کې هم د افغانستان د خارونو په شان د امنیت لپاره کانکریټي خندونه ایښودل شوي وو. د موضوع تفصیل اسمت سروانه وروي.
له څو کلونو وروسته د عراق پلازمېنه بغداد بلاخره له پاټکونو او کانکریټي خندونو پاک شوی او خلکو ته د آزاد تګ راتګ لارې پرانستل شوې دي. خلک وایي چې له بغداد د پاټکونو او خندونو لري کېدو د دوی کاروبار غوړولی او په تګ راتګ کې د لارو د بندېدو له کبله اوږده انتظارونه کم شوي دي. میرمن سوها عبدالحمید چې د غاښونو ډاکټره ده وایي په تیرو دوو میاشتو کې د پاټکونو او خندونو د لرې کېدو له امله د دې کاروبار ښه شوی دی او هغه مصیبتونه نور نشته چې پخوا به بغداد ورسره مخامخ و. د سختې زور ډلو له ځپل کېدو وروسته په بغداد کې د پخوا په شان چاودنې نه کېږي. د بغداد د نورو شاریانو په شان دا ډاکټره اوس د بغداد هرې کوڅې او واټ تللی شي، خو پخوا ډېر سړکونه بند ول. میرمن عبدالحمید چې د بغداد په یو مجلل سوپر مارکیټ کې سودا اخیسته، د فرانس پرس خبریال ته وویل هیڅ کله مې تصور نشو کولی چې یو ورځ به د سودا لپاره دلته راځم. لومړنی کانکریټي دیوال په 2001 میلادي کال د بغداد په ادهمیه میانه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د تاوتریخوالو له ډیرېدو وروسته جوړ شو. له 2015 څخه تر 2008 پورې د کورنیو جګړو په لړ کې هرې ډلې ته لاره برابره شوه چې ځانته مرکزیت جوړ او شاوخوا دیوالونه راچاپېره کړي. له همغه وخت را ورسته تر 8 میلیونه زیات عراقیان او نږدې 2 میلیونه موټرونه مجبورول چې هر ورځ د لارو د بندیدو په خاطر خپل مزل وشت کړي او یا په ګڼګونه کې د اوشت وخت لپاره انتظار وباسي. د افغانستان د ښارونو په تیره بیا کابل وضعیت لا هم په همدې ډول دی. انتحاری او ډلیزې حملې سبب شوي چې د اکثرو مهمو دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه وتړل شي. خو د بغداد اوسیدونکي اوس د لارو په خلاصون خوشاله دي او وایي چې اقتصادي وضعیت هم ورسره ښه شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا پوځ وایي د معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ لوګر ولایت کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانې مشر جنرال جوزف ووتل وایي افغانستان ورته ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تسلیم شویو غړو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. تېره اونۍ د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو په نتیجه کې شاوخوا 2500 د داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان سیمه ییز چارواکو وویل چې د داعش دغه وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. یو کال وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري د افغانستان د ولسکرنې جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي دی تمه نه کوي چې په دغه ستراتیژۍ کې دې لوی بدلونونه راوستل شي. په هرات کې امنیتي ځواکونو وټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروینو او کریستل د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تیرونې په هرمز اتنګ کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو په کې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ران پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی. پاول په ټویټر ولیکل، زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ترامپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته وسپاره. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. د ازادي رادیو خبرونه په ټوله افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافي او وزي اوریدلی شئ. او له دې وروسته هم د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري. مخکې د دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ورسیږي، د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای وی بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټوله افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سی اشاره غلاس.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې.
ډیر مننه ګوروال سی. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخته محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 تاویہ پیخ حساب دي شوی دي چې له دې پیخونه 1315 فزیکی تاریخوالی پیخ دي، 1016 د جنسي تیریو تاریخوالی پیخ حساب دي شوی دي، 1039 شفاهي او رواني تاریخوالی پیخ شامل دي. چې شفاهي او رواني تاریخوالی په اړه باید زوایم چې تاریخوالی فقط فزیکی تاریخوالی یا جنسي تاریخوالی نه ده، چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دین او تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالی لوکی، یعنی ک چیرته کومه خزه وهل سوی ټکل سوی موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې لکه څنګه چې بعضی ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوی چې خزو ته کیږي یا مثلا خزي د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او پزمن پټولنه کې قتل کیږي او 1500 اقتصادي تاریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې د هغوی اصلي